رضوان خوش آمدین بستیجه
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وای په شنبه په ورځ په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خبرونو رئیس ویاند کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد د کتابونو ویش د اکشن بی پروسه پیل کړ. د ولایتونو لپاره د شیاغه سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. ان شاء الله په یو اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
خاغلی حق مول ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډیره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانگزي ویل بنگالی بالر ډیر خبال وکړ ځکه هم لوبو غټله. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپی دور کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړیو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد لملاتړ برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه
نوې موږ طبيخي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستي دي. روحاني پرونده هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا لملاتړ برخمن دي. د شنبه پر ورځ په احواز کې وسلوارو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وژل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونکو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون ویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره ویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپیک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپیک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر شر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کوم څه نه لرو خوشبيني وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابزیر خدلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو لورستي پریکړې خبرې گئی چې وای لدی ورسته د پاکستانی چرګانو او د چرګانو لغوخه استفاده نه کوي.
په خون کې د وطني پرخودي غوخه دا په خوندور دي په دې کې دي به خاګې نه دي چول لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکوښو ځانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خوده ده. صفی الله ستنګزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانستل شي.
او کندهار هم خوشبینو چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هم تر سره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابزیر شوډلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فیلند لپاره کومه اندېښنه د مرکزی ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
خغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړ همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا مخې ته د تحسن خیمه جوړی کړي. دغه ائتلاف مشرتابه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورځ د لیکنې وړ په غوډه باید خبرې وشي، تخنیکی بحثونه باید ترسره شي، حل لارې پیدا شي او ټول خو باید قناعت وکړي. 100% وختنه په دغه وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریږي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي، د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ورسوکې چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط دغه لسنځو خندل سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیو لاستانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روان دي. بلورته یو شمیر انتخاباتي چارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده د کمیسیون څخه د استفادې پړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا چارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولی او انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ را نږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تر یو خپل تخصص وی لاندې راولي لږه نه بجاده وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډاډي د ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړي مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاه واخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کیږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړ چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناستې چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو، سوالونو او ځوابونو په برخه کې منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو پیسې وګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحدی د ګرمسیل د ولسوالۍ د مین پښتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب
شوم. زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلی ان شاء الله کوشش کوم چې سوالونه حل کړم او سم جواب ترلاسه کړم.
دا بهیر سم دي د ازموینې
او ان شاء الله تر اوسه پورې سم دي.
زما نوم عبدالرحمن د کجکیل ولسوالۍ اوسیدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد زی په صفات باندې ته وظیفه اجرا کړم.
احمد شفار هلمند نه د کجکیول سوالي اوسیدونکو يم. په اعلان وځ په شرګه شهر کې اوسېږم. وارم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکوم. ځکه د ځکوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس تدریس او وارم چې خپل هېواد خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیستي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی. هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د 14 فارغین وي یا لیسانس وي تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رشتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د لپاره چې موږ ابتدایي سیمپونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغه هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولای سي هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1305 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وچی د مسولینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادلي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو ترڅنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه لپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاسدایی د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دای په تفصیلی راپور کې مو وردل چې په هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي.
جوان پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس والا یا په لاس والا.
و بنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ځینې فکر چې محکمې
له خوا آزادۍ رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوزي پریټ په حمله کې یو عربي هواد د سیمې یو عربي هواد لاس لري خو اوس اته بچي او شل د قیدی له احمد تکل څخه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګرلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیه را بللې ده راپور یې داونه کوي چې روسیې د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړ کړي خپل پلان اعلان کړ طالبانو هغه محل په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي مګر روسیه بیا روسیې د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وزنډوله نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوی له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمان نه ده ټاکل شوې نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړای او اوس د میلمنو درابللو پر بهیر کار روان دی کابلوف ایزویستي او رسپانې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تله کړې دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و خو دې ډلې د لږ شمیر انساني تلفاتو پړه منلې ده یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا د جولای د 15مې د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حمله لګي وي چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی خو تلفات برعکس زیات و خبرونه د یوناما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمیر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو شمیر 595 کسانو داعش ډلې منلې خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي یوریشیا ریویو د قربانیانو د مړیو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوګنون کړي
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په وختنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوخو بندیز لګولې ده عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي په خاص ډول پاکستانی چرګانو د پاکستانی چرګانو د غوخو استعمال ډډه وکړي حبیب الرحمن تاثیر په لغزنی نه رپورت لري
په غزنی شهر کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپل وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړی دی ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه بیا یې ټیټه او شوروا یې مزهدار یې
شوروا یې ښه شوروا راځي و دا هم څه د مریض لپاره وړم
په خوند کې یې د وطني پرخو دي غوا کې دا پیا خوندور دی په دې کې دې بېخي هګۍ نه دي اچولې لسر
خلک د خپل وطن غوښه خوښوي د غزنی غوښه
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوشولو څنګه وایي ل وطن سره د مینې په پارې د وطني چرګانو غوشي خوشيږي
ګټه ودا د خپل وطن تولیدات یو خپل وطن مختصین په پاکستان مو څه کوز دته ورلګي
او والا خوشاله نه د دمو خپل وطن د چرګان
د دومره خل نه ځکه غوخه لري په پاکستان کې لګي او ودرې دوه به د افغانستان تر لګل په دې پیډه سي امرداري یا کارل ویدل دي
ک دغه کسان د خپل وطني چرګانو لغوشو خوند داخلي خو دغه چرګانو قصابان بیا دې تزلو شکوي چې کاروبار ور سره زیات ګټه ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دی.
خوانیم ښه ده د خپلې افغانستان غوښې او د افغانستان د دغه په خاطر باندې اخلي.
تاوان یې دا اوسي دا د پردی وطن شی ولکه دا خپل دلته په غزني کې لویې ګټه دغه وطن ته رسي.
ولا په دواړو کې ګټه کوم ترمه، خو دا پېښه ده، دا پېښه اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم دا وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې په لحاظ باندې به دغه وضعیت څنګه وو، او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي، چې زموږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې پردن یو قصاب ځي او له پارونه چرګان اړوي، دا په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي، ورته معلوم دي چې دا مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه وایي خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو، د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولی دی. د دغې اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمید الله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته په خوراک بندیز وو.
اقدام به یې کار کړم چې باید مرغۍ پاکستاني بند کړم.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز وو، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزنی کې د چرګانو تر نوي زیات پارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه تازه او لایلته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که نو نابود شوه.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي پولیسو هم په ښار کې د پاکستاني چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امانه دي، او هغه د مرضیو دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل به زموږ داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دی پسې کورني چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشحاله وساتي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکمو جرا غوښتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبه ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه یې پتن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضحه ده چه چا دا کار کرده، کم دلده ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پارویه.
پشتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د دولسو غړیو په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمې سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبه ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځنی ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د خپلتیا د تورونو په جواب کې وویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت لډیر وخت په خپلو خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنه دریز ده. فکر کوم هغه څه چې روحاني باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي. هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیر وخت په خلکو ظلم کړي او روحاني باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم ده او ستونزه هم له هغه ځای را پیدا شوه. روحاني د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. اهواز باندې د شنبې ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلې. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او بریتانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو